ورسیږي. البته په دې پلاوي کې چې دوه اویا کسیزه پلاوي ده د اجرایه رئیس هم ورسره شامل ده. دوی که څه هم د نن ورځې لپاره کوم رسمي پروګرام نه لري، خو خپل هستوګنځي ته له رسېدو وروسته به دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هستوګنځي ته ورشي او د دوی په ویاړ په جوړه شوې میلمستیا کې به دوی برخه واخلي. له هغې وروسته به د دواړو هیوادونو پلاوي تقریبا غیر رسمي خبرې په خپله کې ولري، سو د مذاکراتو لارې چارې خپله کې تنظیم کړي. د افغان ولسمشر او د اجرایه رئیس رسمي مذاکرات به له سبا نه پیلېږي، چې د دوی لومړنۍ لیدنه به له پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت څخه وي. هلته به له چارواکو سره لنډو خبرو وروسته په کیمپ ډیوډ کې دوی د افغانستان د امنیتي وضع او د سولې د پروسې په ارتباط باندې به پراخې خبرې کوي. که څه هم د افغان ولسمشر او بارک اوباما ترمنځ رسمي خبرې به د سه شنبې په ورځ پیلېږي، چې په هغه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا د تیر حکومت په مهال د رامنځته شوو بدګمانیو له منځه وړل، د سولې پروسه، د افغانستان او سیمې د امنیتي وضع او همدارس د افغانستان اقتصاد انتقال یا پروسه په دغه مسایلو به خبرې کیږي. خو له هغې مخکې به د افغان ولسمشر د کانګرس د بهرنیو اړیکو له کمیټې سره کمیټې ته به وینا کوي او د خپل حکومت لومړیتوبونه به مشخص کوي. سروان صاحب، د دغه سفر په ارتباط باندې ځینو امریکایي خبرونو هم خپلې تبصرې خپرې کړې دي او د امریکایي چارواکو په حواله باندې دوی ځینې نظریات راغستې دي. فارن پالیسي خبرونې په خپل یو رپورټ کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي دي چې د افغان حکومت د پلاوي او امریکا ترمنځ د مذاکراتو یوه مهمه برخه به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وټلو د محل ویش د بدلون په سترنګوالي باندې وي. د دې د خبرونه د امریکای چارواکو په حواله لیکلي دي چې افغان ولسمشر یا افغان حکومت به تر ډیره پورې هڅه کوي چې امریکای مشران دې ته راضي کړي چې خپل محل ویش کې بدلون راولي، ځکه اوس محل په سیمه کې د داعش د موجودیت په ارتباط او د هغوی د فعالیتونو په ارتباط باندې ځینې اندېښنې رامنځته شوې دي. خو که څه هم ورځپاڼې لیکلي دي چې په دې اړه باندې د امریکا د ملي امنیت شورا په تیره اونۍ کې پراخ بحثونه درلودل، خو کومې نهایت نتیجې ته نه دي رسیدلي. البته په دې برخه کې هر بدلون یا هر پریکړه به د دواړو مشرانو ترمنځ له خبرو وروسته کیږي. د دغه سفر له پیل نه په کابل کې د امریکا سفیر هم له خبریالانو سره په خبرو کې د داعش په فعالیتونو خپل اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دوی له افغان حکومت سره په ګډه د دوی فعالیتونو له نږدې ساري او د وخت پر رسېدو سره به ممکن دوی ځینې پریکړې وکړي، سو د دوی فعالیتونه وځپي او د دوی د ظهور مخنیوی وکړي په افغانستان کې. د افغان حکومت او د امریکایي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو یو بل مهمه مسله په افغانستان کې د سولې پروسه ده. په دې برخه کې البته افغان حکومت په دې وروستیو کې ځینو مهمو پرمختګونو ته اشاره کوي او اټکل کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په نږدې راتلونکي کې مستقیم خبرې پیل شي، چې البته د دغو خبرو زمینه د چین په منځګړیتوب او د پاکستان په منځګړیتوب باندې برابرېږي. د امریکا سفیر چې اوس مهال په واشنگتن ته راغلی دی او ټاکل شوی دی چې د نن ناوخته په واشنگتن په پوځي هوایي ډګر کې د افغان پلاوی هرکلی ته ورشي. د په خبرو کې وویل چې امریکا د اوس لپاره کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې په دې خبرو کې مداخله وکړي، بلکې د چین او د پاکستان لخوا چې کوم منځګړیتوب کېږي او همکاري کېږي د هغو ملاتړ ته به دوام ورکړي. تر اوسه پورې دا نه ده جوته چې امریکا به په دې برخه کې کوم ځانګړی قدم پورته کړي، ځکه ځینې کتون کې دلته په دې باور دي چې یو شمېر طالب مشران لا هم په تور لیست کې موجود دي او په تور لیست کې د دې موجودیت به کېدای شي د مذاکراتو د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ په مذاکراتو کې یو مهم خنډ وي. خو د امریکا سفیر دا واضح کړه چې په دې ارتباط باندې سویل یا کوم اقدام کول له وخت مخکې خبره ده او دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو په پایله کې جوته شي چې امریکا په دې برخه کې عملا کوم ګام پورته کول غواړي. یو بل مهمه مسله دا ده چې په سپینه ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له خبر وروسته به یوه ګډه اعلامیه خپره شي او په هغه اعلامیه کې د شوو مذاکراتو او د دغو مذاکراتو په محل د شوو توافق موافقه په اړه باندې به مهم ټکي اعلان شي. بلې سروان صاحب
ډیر زیاته مننه. مومن صاحب تاسو د ولسمشر اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی د سفر په ارتباط څرګندونې وکړي، او مو د امریکا په مطبوعاتو کې مو هم دغه سفر او د افغانستان او امریکا د اړیکو په باب د مقالو یادونه وکړه. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان د ولسمشر او اجرایي رئیس یو ګډه مقاله خپره شوې ده. په دې مقاله کې ویل شوی دی چې ولسمشر غنی او عبدالله په افغانستان او امریکا د اړیکو د پراختیا غوښتنه کوي، او افغانستان له امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو سره یو ځای د یوې لسیزې راهیسې د سختریزو او تروریستانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. دوی وایي چې د افغانستان لپاره د دوی لومړی هدف د دې هیواد پر خپلو پښو درول دي. ملالۍ بشیر دا مقاله لوستې ده، غټه کې تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ویلی چې د افغانستان تغیر به دومره اسانه نه وي او د سولې په بهیر کې به خندونه وي. دوی وایي چې افغانان به د قدرت له دریزه د سولې په اړه مذاکرات کوي. دوی زیاته کړي چې امنیتي ځواکونه به په داسې حال کې چې دوی امنیت ټینګوي له زیاتو تهدیدونو سره مخامخ سي، خو د دوی په وینا دوی به د پوهنې، روغتیا، رسنیو، ټولنیزو چارو او ښځو د حقونو په برخه کې کړي پرمختګونه له لاسه ورنکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ویش پر ځای د ملي وحدت په ډول حکومت غوره وباله. په واشنگټن پوسټ کې د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله لخوا په لیکل شوې یوه مقاله کې ویل شوي چې دوی دواړه امریکا ته د دې هیواد او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره ځي. دوی وایي د امریکا په ملاتړ سره د افغانستان خواریکش خلک کولای سي د خپل هیواد بیا رغونه وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي او د تروریزم مخه ونیول سي. ولسمشر او اجرایی رئیس همداراز ویلي چې افغانستان د آسیا په زړه کې موقعیت لري، او دا حقیقت د افغانستان لپاره د رحمت او زحمت دواړو په معنا دی. دوی لیکلي چې په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال تر 1 میلیون زیات افغانان ووژل شول او د هیواد 1.5% نفوس بې ځایه شول. ولسمشر او اجرایی رئیس زیاته کړي چې افغانستان د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې له امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو سره یو لاس سو، او اوس افغانستان د اسلامي دولت ډلې د ظلمونو پر وړاندې په ختیځ کې د دیوال په ډول دی. ولسمشر او اجرایی رئیس په مقاله کې ویلي چې موږ له امریکا نه غواړو چې زموږ وظیفه دې اجرا کړي، بلکې موږ د امریکا له خلکو څخه مننه کوو او هغه سرتیری په یاد لرو چې د 2001 کال د سپتمبر د پیښې وروسته دلته د ازادۍ او ملي هویت دفاع وکړه. دوی زیاته کړې چې هدف یې د افغانستان پر ځان متکی کول دی، او د دسمبر په 1 له خلکو د امریکا له ولسمشر او د ناټو سره کړې ژمنې ترسره کړې او د جنگي عملیاتو بشپړه مسؤلیت یې پر خپله غاړه واخیست. ولسمشر او اجرایی رئیس په دې مقاله کې ویلي چې د دوی لومړیتوب د اداري فساد پر ضد مبارزه ده. دوی وایي چې حقوقي نظام باید په بشپړه توګه له سره جوړ سي. دوی وایي د سیاسي ثبات بنسټ پر اقتصادي وده ایښودل کېږي، خو دوی دا هم ویلي چې افغانان دا کار یوازې نسي کولای او د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. مقاله د امریکا ولس ته په خطاب سره وایي چې نه یوازې افغانستان بلکې د دوی هیواد هم د اسلامي دولت ډلې د نوي تروریستي خطر سره مخامخ دی، او ځایي وسلوالو مخالفینو او د هغوی بهرني ملاتړي هیوادونو ته په تهدید بدل شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکي وایي د سولې او ثبات د راوستلو لپاره له یوې نوې تګلارې کار اخلي. د حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وویل چې افغان حکومت به د دې تګلارې له مخې د ګاونډیو هیوادونو د تورنولو پر ځای د سولې راوستلو لپاره د اعتماد جوړونې هڅې وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت وایي د تیر په څیر به ګاونډیان د سولې په هڅو کې په ناغېړۍ نه تورنوي، بلکې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره به د هغوی د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د حکومت د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق وویل د افغان حکومت د دغې نوې تګلارې له مخې به د افغان سولې د هڅو لپاره د ګاونډیو هیوادونو رول ته اهمیت ورکول لومړیتوب ولري. ښاغلي محقق دا څرګندونې په کابل کې د نوي کال په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. د ملي وحدت د دولت په نوې تګلاره کې د افغانستان د سولې د قضیې په اړه د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو رول مهمه بلل کیږي. د ملي وحدت حکومت غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سړې اړیکې او د بې اعتمادۍ فضا له منځه یوسي. حکومت غواړي چې ګاونډیانو ته ووایي چې موږ ستاسو خاورې ته سترګې نه دي نیولې، ستاسو خاورې ته ترورستان نه درلیږو، او تاسو هم زموږ له خاورې سره دا کار مه کوئ. ښاغلی محقق ویل جمهور رئیس او اجرایه رئیس به دواړه هڅه وکړي څو له ګاونډیو هیوادونو او هغو هیوادونو څخه چې لا تر اوسه د افغان سولې په اړه ورسره خبرې نه دي شوي د همکاریو غوښتنه وکړي. د اجرایه ریاست دوی مرستیال د افغان سولې لپاره د نوې تګلارې په اړه په داسې حال کې څرګندونې کوي چې جمهور رئیس او اجرایه رئیس دواړه د امریکا متحده ایالاتونو په سفر تللي دي. د نورو خبرو تر څنګ امریکا ته د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د دغه سفر هدف د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د امریکا او لویدیځ د حمایت جلبول ښودل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د نوي کال په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د سولې او امنیت راوستل د افغان حکومت له لوی هدفونو څخه دي. ښاغلی غنی همداراز په خلکو غږ کړی چې په ټولو برخو کې د حکومت ملاتړ وکړي. د حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال ښاغلی محقق په کابل کې د نوي کال په لومړۍ ورځ د جنډه بالا په مراسمو کې همداراز د امنیت راوستلو او د هغو یو ډیرشو افغانانو د خلاصون د هڅو په اړه خبرې وکړي چې نږدې یو میاشت مخکې تښتول شوي وو. محمد محقق ویل چې دا یو ډیرش تښتول شوي افغانان تر اوسه روغ رمټ دي او په نږدې راتلونکي کې به د هغوی د خلاصون هڅې مثبتې نتیجې ورکړي. دی وایي یرغمل شوي کسان تر اوسه پورې روغ رمټ دي، هغو کسانو چې دوی په هر دلیل باندې نیولي دي، خو مشران او خلک هوډ لري چې یرغمل شوي کسان وساتي. ځینې خبرونه هم لرو چې له یرغمل شویو نه ځینې راخوشي شوي دي. یرغمل شویو قضیه په جدي توګه تعقیبیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کلي خواوې ډاډمنې دي چې دا یرغمل شوي افغانان به خوشي کیږي. د زابل په شاهجوی سیمه کې نږدې یو میاشت مخکې یو ډیرش افغانان د وسلوالو لخوا وتښتول شول چې د لټون لپاره پوځي عملیاتو هم کومه خاصه نتیجه ورنه کړه.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د خیبر پښتونخوا ایالت له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي ډاډه دي چې په پېښور کې به د افغان کډوالو ستونزې حل شي. له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور ووري.
په پېښور کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسفزی وایي چې د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دې ایالت کې د میشتو افغان سوداګرو ستونزې به حل کړي او له افغانستان سره به د ایالت سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي. نوموړی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د سه شنبې په ورځ د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جانان موسازی د خیبر پښتونخوا له ایالتي چارواکو سره په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ستونزو، د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغان سفارت لخوا په یو خبر شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو خواوو په دغه لیدنه کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ستونزو، د پاکستان او افغانستان د سولې جرګې په بیا جوړولو، افغان ناروغانو ته د اسانتیاو په برابرولو او د خیبر پښتونخوا او افغانستان ترمنځ د سوداګریز اړیکو د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو خبرې وکړې. په پېښور کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسفزی چې د خیبر پښتونخوا له مشر وزیر پرویز خټک او د دې ایالت له نورو چارواکو سره د افغان سفیر د لیدنې پر مهال موجود و، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دواړو غړو د لیدنو کتنو د ایجنډا په اړه وویل.
د مهاجرینو پاک لبانې خبرې وشولې، تجارت او ترانزیت دواړو پاک لبانې هم ښې خبرې وشولې چې په هغه کې ځینې مشکلات پاکستاني سوداګرو درلودو او زیاتره مشکلات پکې د افغانستان سوداګرو درلوده چې په هغې باندې پوره بحث وشولو او چارواکو موږ ته دا وعده راکړله چې په دغه مشکلاتو به موږ پوره غور کوو او دا به په راتلونکي کې له منځه وړو.
نوموړی د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د میشتو افغان سوداګرو او همداراز د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په تړاو ستونزې ډېرې بولي چې یو سوی په دې ډول بیانوي.
اکثره مشکلات زمونږ چې دي، زمونږ موټرې د پېښور نه تر واګه باډره پورې نشي تللی چې دا زمونږ یوه ډېره غټه ستونزه ده. پاکستاني موټرې چې دي، حیرتان، هرات، دغه څه بندرونه چې په افغانستان کې دي، تر اغېزې پورې بدون د کومې ستونزې دي، خو زمونږ د ترانسپورټرانو ته لا هم سوداګرو ته لا هم په دې اکلا باندې ستونزې شته. نور عمده ستونزې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دي، هغه په غیر قانوني ډول د سوداګرو نه پیسې اخیستل دي.
که څه هم د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال او افغان سوداګر د دې ایالت د پولیسو او نورو امنیتي ادارو تر سخت فشار لاندې دي، د قانوني اسنادو سره سره په بېلابېلو هیلو بهانو زرول کیږي او انځنده تاچول کیږي. خو میرویس یوسفزی وایي چې د دې ایالت چارواکو سره ژمنه کړې چې تر دې وروسته به په دې ایالت کې د میشت افغان سوداګرو ستونزو ته پاملرنه وکړي او د حل لار به ولټوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
تاسیوس د ازادي رادیو خبرونه یې اوریا ته بجې او 22 دقیقې دي. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت د ترافیکو لوی ریاست وای په 1403 نیویل مریض کال کې د ترافیکو پیښو له عمله د مړینې اندازه د تیر کال په پرتله 40% ټیټه شوې ده. د دې ریاست چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د ترافیکي پیښو د کمولو په مقصد هڅې تیزې کړې دي، خو د افغانستان په لویو لارو د ترافیکي پیښو زیاتېدو خلک او موټر چلونکي اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په دې راپور کې واوري.
ترافیکی پیښې د محل په افغانستان کې تر جګړې وروسته د ځانی تلفاتو دویم ستر لامل ګڼل کیږي. افغانستان په 1390 کال کې د یو شمیر خونړیو ترافیکی پیښو شاهد و چې له هغې جملې څخه په کابل، بلخ، هرات، زابل او ننګرهار ولایتونو کې د دا ډول پیښو یادونه کولی شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو لوی ریاست وایي چې په 1390 کال کې تقریبا 1303 تنه په کابل، 1450 په بلخ، 311 کسان په هرات، 6 تنه په زابل او په ننګرهار کې 300 کسانو ته د ترافیکي پیښو له امله مرګ ژوبله وختي. د دې ریاست د پلان مدیر عبدالقادر وایي چې په یاد کال کې په ټول هیواد کې د ترافیکي پیښو له امله د مړو شمیر څه باندې 1100 کسانو ته رسیږي. نوموړي وویل چې د 1392 کال په پرتله په 1393 کال کې د ترافیکي پیښو له امله د مړینې کچه 40% کمه وه.
د ترافیکی پیښو سطح په 1390 کال کې نسبت 290 کال نه کم و. په 1390 کال کې د مړو شوو کسانو شمیر 1110 و، په داسې حال کې چې دا شمیر په 1390 کال کې 1290 و، چې دا شمیر 15-30% پورې کم شوی دی. او د ټپیانو شمیر په 1390 کال کې 2240 دی، چې دا رقم په 1390 کې 5395.
د ترافیکو مسولین د هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د ترافیکي پیښو د کمولو په هدف هڅې زیاتې شوې دي چې د اصولو پلي کول جدي کړي، تخنیکي نیمګړتیاوې پوره او د عامه پوهولو پروګرامونه زیات کړي. ویل کیږي چې دا مهال تر ډیره ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کیږي. له دغو لارو یوه هم د کابل کندهار لویه لاره ده چې هر کال دغلته د ترافیکي پیښو له امله لسګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي نشي مواد کاروي او له ترافیکي اصولو سرغړونه کوي.
زمانم نه رحمت ز د کندهار شهر اوسیدونکي یم. دا روزه د ترافیکي پیښې بيخي زیات کیږي. ډریوران چرس وڅکي بل نه شي په خپل حال کې نه، نو د دې د وجه سره ترافیکي پیښې زیات کیږي.
زه پرځنه یم یو تن د کندهار اوسیدونکي. ترافیکی پیش په وسو محل کې ډیر سوي دي چې دولت هم دا خوښتنه چې دغه سړکونه جوړ کړي او نور موټروانان ته د هدایت ورکړي چې دا د خپل موټران په شهر رفتار سره وکړي.
په همدې حال کې د کابل جلال آباد د لوی لارې اوسیدونکي هم ورته اندېښنې لري. دوی وایي چې موټر چلونکي باید له احتیاط څخه کار واخلي، خو د کابل ښار اوسیدونکي او موټر چلونکي بیا وایي چې تر ډیره ترافیکي پیښې د زورواکو او هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې قانون نه مراتوي. په کابل ښار کې د ترافیکي پیښو د عواملو په اړه د دې ښار یو شمیر اوسیدونکو او موټر چلونکو ازادي رادیو ته وویل:
زورواکي دي، قانون نه مراتوي، رسته راست باندې نه اوري، چپ راست باندې نه اوري، بس وار کوي، نه پرېږدي.
موږ غوښتنه ده د حکومت څخه چې باید ترافیک خپلې وظیفې ته متوجه ودرېږي. کم ځای کې موړي د ترافیکي نشان ولګي چې ګاډي والا ډرایور ور باندې پوشي. ډریوران لیسنس نه لري، دوه ورځې کلینډر یې بدرایم ورځ ډریوري ورته ناشته شترنګ ډریوران
ته موټروان د دوه ورځې د موټر ته ورختلې بدرایم ورځ باندې وځي ډریوري مغرا شندر غونډي ما شوم و یا غړ سړی و یا بل څه وګي.
خو د ترافیکو مسولین بیا د دې پیښو لامل د سړکونو خرابوالی، د موټرو تخنیکی ستونزې، ډیر سرعت او د ترافیکي اصولو نه مراتول یادوي. د کابل د ترافیکو مدیر اسدالله وایي چې له هغو سرغړونکو سره جدي چلند کیږي چې ترافیکي قوانین نه مراتوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1393 کال کې د سرغړونکو د جریمو له امله د ترافیکو عواید څه باندې 100 میلیونه افغانۍ ته رسیدلي چې مالیه وزارت ته به وسپارل شي.
د تخلفاتو د مخنیوي په خاطر، د جلوګیري په خاطر، مزفین د ترافیک ته وزب شوی دی. په هر اقامت یا په هر چارې یا په هر ځای کې چې هلته ضرورت وي ترافیک خپل پارچې د جریمې سره هلته معذب دی. سږ کال موږ د اضافه تر د 100 میلیونه نه تقریبا موږ اواید لرو چې دا اواید وزارت مالیه ته رسمان تسلیم شوی دی بال دین طریقه دا ټول صرف د ماخذې په مورد کې
لدی ټولو سره سره یو شمیر عام وګړي وای چې تر هغه چې په ټولو خلکو قانون یو ډول تطبیق او سرغړون کې مجازات نشي نو ترافیکی پیښې به په هیواد کې ورستر بلی زیات شي.
د یو شمیر ځانګړو پروګرامونو د لرلو له کبله نن میکروفون ستاسو خبرونه نه لرو. هیله ده چې زموږ معذرت ومنی. راتلونکې یکشنبه به میکروفون ستاسو وي په همدغه وخت، یعنی له اته نیمو تر نهه نیمو بجو پورې. د دې خپرونې په دوام کې د کال شخصیت در پیژنو چې پرون ازادي راډیو اعلان کړ، همداراز امنیتي انتقال او د ملي شورا کړنو ته کتنې کوو. خو لومړی د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې اجمل تورمانی وړاندې کوي. بله، لکه چې له کابل سره مو ارتباط لا ټینګ نه دی. د خبرونې په دوام کې به یو راپور در وورو. پاکستان ته بلار شو. زبیح الله شفق له پاکستان راپور راکوي چې پاکستانی ځواکونو په قبایلي سیمو کې اچا وسلوال سخت دریځي وژلې دي. لومړی به دا راپور وورو، بیا به لنډ خبرونه.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه د خبر ایجنسۍ په بېلابېلې سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په سیمه کې میشتو سختدریځو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې چارواکو د شنبې په ورځ ناوخته په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې پاکستاني پوځیانو د خبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیره دره کې د میشتو سختدریځو وسلوالو پر ضد د خیبر دوه په نامه نوي پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږ اتیا وسلوال وژل شوي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې هم له منځه وړي دي. پاکستانی ځواکونو په خبر ایجنسۍ کې د میشت وسلوالو پر ضد روانې میاشت له 10 راهیسې په داسې حال کې پوځي عملیات پیل کړي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې 4 ورځې وړاندې د ملا فضل الله په مشرۍ له تحریک طالبان پاکستان سره یو ځای شوه. ویل کېږي چې په خبر ایجنسۍ کې د پاکستاني طالبانو په ګډون د لشکر اسلام ډلې جنګیالي میشت دي چې له دې ځایه په پاکستان او افغانستان دواړو کې ترهګریز فعالیتونه کوي. د پاکستانی پوځ د ویان جنرال اسم باجو په خبره په دغه عملیاتو کې تر دې دمه و پاکستانی پوځیان هم وژل شوي او تر سلو زیات ترهګر ټپیان شوي دي. د خبر ایجنسۍ یو ځای سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جنګي الوتکو له 1300 ورځو راهیسې د ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې درنه بمباري کړې چې د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان مرکزونه یې په نښه کړي، خو د مرګ ژوبلې په اړه لا کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. پاکستان یو ځواکونو په دې وروستیو کې د ډیورن کرښې ته څیرمه په بېلابېلو قبایلي سیمو کې تر هغې وروسته پوځي عملیات تیز کړي چې دوی د تیر کال له جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې هم د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا تر اوسه روان دي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه په دغه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه تر 2000 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه یې له منځه وړي او د هغوی نیټورک یې ورمات کړی دی.
اوس هم توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد یې له امنیتي نظره له سخت پسرلي سره مخامخ دی. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د افغان حکومت د لومړي مرستیال د وژلو د هڅې مخه ونیوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی 14 نوی نوماند وزیران د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته وپیژندل چې 4 یې میرمنې دي. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون مشر شکریا بارکزی وایي چې نوموړی کمیسیون به ډیر ژر خپل کار پیل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په یمن کې پر حالاتو د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. د یمن ولسمشر ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د ایران د نفوذ په وړاندې مبارزه وکړي. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې پرون په زرګونه تنه راغونډ شول او د حکومت د استعفا غوښتنه یې وکړه. او بریتانیا، جرمنی، فرانسې او امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف پر یووالي ټینګار وکړ. وی ویل د ایران اسلامي جمهوریت باید سخت پریکړې وکړي.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري. نن لکه څنګه چې مې مخکې ویل د میکروفون ستاسو خبرونه نه لرو. د دې لپاره چې نن څو ځانګړي پروګرامونه لرو میکروفون ستاسو خبرونه نه لرو خو راتون کې یک شنبه به له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو وي. د دې خپرونې په دوام کې د کال شخصیت در پیژنو چې پرون ازادي راډیو معرفي کړ او اعلان یې کړ، همداراز امنیتي انتقال او د ملي شورا کړنو ته په دو جلا جلا مطالبو کې کتنه کوو.
د ازادي راډیو د کال شخصیت د حمل د شپرسمې د انتخاباتو په اړه نظریات که څه هم بیلابیل دي، خو دا ټول نظریات په دې مهم ټکي کې سره یو ځای کیږي چې د انتخاباتو د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د قدرت سولهیز انتقال ته امکان برابر کړ. هر افغان وګړی چې د انتخاباتو په ورځ یو علم خطرونه پر ځان ومنل او خپل د رای حق یې استعمال کړ، د اتل حیثیت لري. خو په دې کسانو کې ځانګړي اتلان هم شته. دیموکراسي د ازادي په څیر ده چې قرباني غواړي. د ازادي راډیو د کال شخصیت هم د همدې باور له مخې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خپلې معصومې لور د مړینې ستر غم په سینه کې پټ وساته او د رای ورکولو حوزې ته ولاړ څو د کورنۍ نور غړي او دوستان له رای ورکولو پاتې نه شي. د وري په 15مه د شپې 12 بجې وې چې د جواز خان شپږ کلنې لور دریم ګلې وروستۍ سلګۍ ووهلې او سایه ورکړه، خو د تڼۍ ولسوالۍ په ورژلي کلي کې هیڅوک خبر نشول ځکه د سهار په 2 بجو د رای ورکولو محلونه پرانیستل کېدل. جواز خان وایي که سبا سهار کلیوال د ده په ویر کې د ګډون لپاره د ده کور ته راغلي وای نو زیات شمیر خلک له رای ورکولو پاتې کېدل، نو ځکه په هغه شپه د پر خپل زړه لویه تیګه کېښوده.
شپې تقریبا کم زیات غالبانو 12 بجې ټیم و چې موسه د کور والا راغله چې تا خو بیا ولای پرتې دریم ګله د په خاک ورسېده. د خپل کور والا ته مو وایي چې کسی چې چغور ونه کوي. د ما ورونه د ما وریارونه را جګ شول. دی وایي چې یس بې د خپل پردي ته خبر وکړي. مو ته وایي چې نه ثبوته د رسمي ټاکلې ورېږدو. تقریبا په څلور بجې انتخابات ختم کیږي. مقصد شایب توسه تر نه یغه پیره نه خبروي چې تر څه د انتخابات رایم چولی نوی بیرته به پاغه ځینې خپل پردي ته خبر کی چې انتخابات رای وکی پازی کې به میک توسه د مړی خاورې ته سپري.
د وري په شپاړسمه چې د انتخاباتو تاریخي ورځ وه، جواز خان د سهار په 2 بجو خپل د زړه ټوټه له خپلې مېرمنې او مور سره په کور کې پریښوده او د کورنۍ ټول غړي له استثنا پرته له ځان سره د انتخاباتو حوزې ته بوتلل.
وامه خپل مور وای وامه کور والا وا داغه مې د مړی ته پریښوده. نوره کاورونه مې وی کا خویاندې مې وی کا ویندیار مې وی دامه ټول موټر کې سره وکینول او زیت اولاړی. دا زنانا چې کومه وي د کلی دام په ډټسنې کې ولګلې موږ دا ژڼکي په ټریکټر په دغه چکرې بالو بتارې کې سوره شوې د ډنټرک کې.
د ورژلي له کلي د رای ورکوونکو ډله د تڼیو ولسوالۍ د انتخاباتو حوزې ته ورسېده، خو هلته ډېره ګڼه ګوڼه وه او جواز خان اړوزي چې د کلی یو مخور ته حقیقت ووایي څو دوی وکولای شي له نورو مخکې رای ورکړي. سپینګیرای له خلکو غواړي چې جواز خان او د کورنۍ غړو ته لومړی د رای ورکولو وار ورکړي.
هلته یو سپینګیره را پات شو. سپینګیر ورته وویل چې و خلکا چې و چې لږ آرام شي و خبره کوم چې وای کا چې د جواز خان لور شپې په 12 بجې په خاکر سدلې دو خو تر یغه پیره د خبره پټه ستلې د پزړه کې چې مقصد د خلک ټول دی او زیته راغلل. اوس دا مهرباني وکړه چې تاسو په دا اوزه کې د جواز خان لپاره دا رایه ته لږ لیار ورکړئ چې مقصد دای د هغه رایه وچوي دای د خونه ته ځون ورسوي. په دا نه د خلک لږ تغییر شول خفه شول ډېر. یو دوه منټه خو چا کیسه نه کړه خلاصه. اخر کې بیر سپنګیر مخته شول دی میښ کې ما کور والا چې وي یې دې ته ټوله ته لیار وکړ.
د جواز خان میرمنې ته هغه شپه په یاد ده چې دا او سپین سرې خواښې دې سترغم ته په کور کې یوازې پاتې وې.
مو ته خدای صبر روچو غم خپل په ټټر کې وسو ته پور م نه کړنه خبر میرمن نه کړنه خبره الهام خو کې پته شو او زه وته پته شم بس نه راځي چې کنو نو د خین د خپل تر زمانه په دجن کوي نو کل خبر چې میته داسه واقعیت په خښو یدو واسه ته کنوستې دوړه دوی چې کله د حرکت وروکو تلیفون یې وکړو چې میګ درغل د خپل غوګوندونو خبر کړ چې داسه میته واقعیت په خښو.
بیز عمر خان د ورژلی کلی یو اوسیدونکی چې د دریم ګلې لمړینې د رای ورکولو په حوزه کې خبر شوی د جواز خان پریکړه د یو پاخه مشر کار ته ورته کار بولی.
داسې مشر نه کړل کای میک جواز خان چې وکړل جواز خان دا وکړل چې مړای پټ کو انتخابات یې خلوص کړل یې نه خبر وکړ چې مړای شوای دی یغه نه مړای ته روغلی میګی مزدیګار ته خاخ کو.
د افغانستان د ولسمشری انتخابات ل خپل ټولو لوړو ژورو سره تیر شول. د ملي وحدت حکومت جوړ شو او جواز خان خپل مسؤلیت د یو بادر ک افغان په توګه تر سره کړ. خو نږدې یو کال وروسته چې ژوند بیرته عادي بڼه خپل کړي د دریم ګلې د نشټوالي د غم پیټي د پروګو درنیږي.
دا غ خپل الوات سده دا غ یو د زړه ټکړه د زړه یو خوشیدو خو بالکل کله کله مته په خوب کې راځي دی ولا وسا دی داسه دسترګه ته داسه مخته مختره ته ګرځي.
د جواز خان مور هم د خپل لمسی د مړینې ترخه خاطره یادوي خو په داسې حال کې چې د خپل زوی د پریکړې ننګ کوي وایي چې له صبر پرته دوی ته بل لار نه و پاتې.
دان ډیر دانه سخت کیږي چې ته چې اتمون زکات را جوړې مرګ ډیر سخت دی نو خیر تریخ راي وننګړې د نو کې مرګ تریخ راي یوران ګای تریخ راي خدای.
دیموکراسي په افغانستان کې ډیر نوی مفهوم دی او د جواز خان د مور په عمر ډیر خلک خای په تعریف او اهمیت پوه نشي. خو جواز خان که څه هم ښوونځي او پوهنتون ته نه دی تللی مګر په دې اړه خپل تصور او خپل نظر لري. دای په زغرده وایي چې ولې د ده لپاره انتخابات مهم و دومره مهم چې د دریم ګلې دروند غم یې پرې هیر کړ.
انتخابات یې د پر ارته مهم و چې څلوېښت کاله تقریبا ووتل خو جنګ دی وینه دو مرګ دی بام دی هدیغې نه و چې اخر په میخوا مسلمان یي بام خلوص شي لاس میړه پنځه میړه مړه شي ام خوره لري ام موره لري ام پلوره لري او دغسې الواده پته کېږي نه اخیر اخر په مینه خو یو کین وخت کې یو ژوند درسي که دا ژوند به په دغسې سره یور کې تېروو ستړی یو دې د جنګې نه تره تبا بربودي.
جواز خان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی لخوا نوی حکومت ته د قدرت سپارلو ته چې په افغانستان کې د واک لومړی ځل سوله ییز انتقال بلل کیږي په کوم نظر ګوري؟
الحمدلله چې په افغانستان کې یو بدشاه دیار لس کوله اندازه د په وزنې بچایي وکړه. بیا شکریا زار زار شکریا چې دا خپل چوکۍ پر ازا پریښوه چې ملګری د متوس ته وسپارله. زه په دانه ډېر پخر
د ازادۍ رادیو د کال شخصیت په یو وخت کې د څو مثبتو صفاتو په خاطر ستایو. په جواز خان کې زړورتیا، زغم، تدبیر، هیواد او د هیواد ګټو ته وفاداری او ګڼ نور صفات یو ځای شوي او د ورژلي کلي اوسیدونکو هم ګام په ګام د دې صفاتو پر پلونو پل ایښی. او لکه څرنګه چې د کلیوال قمر خان کیسه کوي دوی د قانون او نظام حاکمیت ته هومره لیوال دي چې د هیواد د مشرانو له غوښتنې سره سم هر څه ته تیار دي.
خبرې دویر غولې وې که مړی ته دلته پته شوې وای نو ولته رایه نه چوله که دا پوه شوې که نه چې بیا مړی ته نه وای پته شوې رایه تلو شوې وای هلته مړی پته کېده. خو بیا دا معنا ده چې موږ داسې وای چې دا بادشاه چې میږ ته جوړ شي میږ ته به یوه بودیز نه جوړه شي میږ ته به یوه رزباز نه روزي افغانستان به جوړ شي هر به سړی به په خپل کاروبار په خپل اسپا وخته شي بادشاه به ویل وي د میږ به تلل وي.
اته دیرش کلن جواز خان د تڼۍ ولسوالۍ په ورژلي کلي کې اوسیږي. دی بزګر دی او په یو معمولي کور کې چې د یو غره له پاسه ودان دی استوګ نه لري. دی دنګ ځوان دی چې لنډه توره ږیره یې د یو عام افغان بڼه ورکوي خو شمېرلې او په دقت خبرې یې ښیي چې عام افغانان نور نو هغه پخواني ساده وګړي نه دي او تودو سیاسي تحولاتو بدل کړي دي. جواز خان دا تمنه لري چې د خپل رای په بدل کې به له حکومت او چارواکو څخه ترلاسه کړي، خو ژمنه کوي چې د یو عام افغان په توګه به د هیواد په سیاسي چاپیریال کې ژوند ته دوام ورکوي. جواز خان وایي د 1993 کال په انتخاباتو کې د خپل لور مړی په کور کې پټ وساته چې خلک د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره له رای ورکولو څخه پاتې نه شي، خو په بل ځل انتخاباتو کې به حتی که یو لاس هم ونه لري ګډون کوي.
د امنیتي او سیاسي انتقال په خاطر 1993 لمریز کال د افغانستان لپاره لستونسو او لاسته راوړنو ډک کال بلل کېږي. په دغه کال کې د لومړي ځل لپاره افغانانو د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت په غاړه واخیست او پرته له بهرنۍ ځواکونو یې په خپلواکه توګه پوځي عملیات پیل کړل. افغان لوري ته د امنیتي انتقال په بشپړېدو سره ولسمشر محمد اشرف غني هغه اندېښنې ناسمې وبللې چې ګڼې افغان ځواکونه د هیواد د دفاع وړتیا نه لري.
با تکمیل انتقال امنیتی یک فرضیه نادرست شکل پیدا
کرد. امنیتی انتقال په بشپړېدو سره یو ناسمه فرضیه رامنځته شوه چې ګڼې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان او خلکو څخه د دفاع وړتیا او انګیزه نه لري. په صراحت سره وایم چې زه د وسلوالو ځواکونو د سرقومندان په صفت په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو نازېږم.
دا یوازې افغان ولسمشر نه دی چې د افغان ځواکونو وړتیا وستای. په افغانستان کې د قاتم لاټر ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل هم دغه ځواکونو قابلیتونه یادوي.
Today as we case the ISAF colors and furl the resolute support colors.
لکه څنګه چې موږ د ISAF جنگي ماموریت پای ته رسو او قاتې حمایوي ماموریت پایلو، افغان پوځیان داسې یو ځای ته رسیدلي چې ټولو ته د قدر وړ دي. موږ به د افغان پوځیانو په روسانه مشورې او د هغوی په همکاري بوخت اوسو تر څو هغوی داسې یو ستراتیژیک موقعیت ته ورسی شي چې وکولای شي جګړه وګټي. د طالبانو د رژیم تر نسکولېدو وروسته د نږدې 500 هیوادونو شاوخوا یو نیم لک پوځیانو د ISAF په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځي ماموریت پیل کړ. په دوی کې د استرالیا او مقدونی غوندې هیوادونو پوځیان هم شامل و چې د ناتو غړیتوب نه لري. افغان حکومت او خلک په تیرو 14 کلونو کې د څه باندې 3 نیم لکیز افغان پوځ جوړیدل په دغه واد کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو یو ستره لاسته راوړنه بولي. د کورنۍ چارو وزارت بیان صدیق صدیقی وایي افغانانو خوشاله دي چې د بهرنیانو پر ځای افغان ځواکونه د هیواد امنیت ساتي.
خب مردم به گونه بی سابقه از پذیرفتن مسئولیت ها
خلکو په بسیار توګه د امنیتی مسئولیتونو له انتقال څخه هر کله وکړ. خلک خوشاله دي چې خپل ځواکونه له هیواد دفاع کوي. د ملاتړ د پاموړ دي او سابقه نه لري.
عام افغانان بیا افغان لوري ته د امنیتی مسئولیتونو د لیشت په اړه څه نظر لري؟ د هلمند اوسیدونکو حمید الله وای
یو مثبت بدلون چې موږ وینو هغه دا ده چې اوس خلک هم دې ته زړه ښه کوي چې تر څو د خپل دولت سره کومک وکړي او انشاءالله په آهسته آهسته توګه امنیت هم په ښه کېدو دی او کوم ځای کې چې اوس ملي اردو دی یا ملي پولیس دی امنیت هم تر پخوا د سمېدو په حالت کې.
تر 2014 میلادي کال وروسته افغانانو ته د امنیتي مسولیتونو د لیشت پر موضوع لمړی ځل په 2014 میلادي کال کې د لیسبون په غونډه کې پریکړه وسوه. تر دې نه چې یو کال وروسته د شیکاګو په غونډه کې پر دې بحث وسو چې دغه پروسه به په 15 پړاوونو کې په تدریج سره عملی کېږي، چې لمړی پړاو یې د 1993 مریض کال د سرطان په شپږویشتمه نېټه و. د 1993 مریض کال د جدي په ومه چې د 2014 میلادي کال د دسمبر 28مه نېټه وه، له بهرنیانو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو وروستۍ او پنځم پړاو په یو لړ مراسمو سره ترسره سو. ناتو ځواکونو د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې په افغانستان کې د قاتم لاټړ په نامه نوې ماموریت چې د افغان ځواکونو پر روزنې تجهیز او لاټړ متمرکز دی پیل کړ. د همدې ماموریت لمخې به شاوخوا 15,000 بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر 2018 میلادي کال پورې پاتوي چې زیاته برخه یې امریکایي پوځیان جوړوي. خو پښتنه داده چې افغان پوځ به چې له هم کافي وسلې نه لري او له مالی پلوه هم پر بهرنۍ مرستو اتکا کوي څومره وکړی سي چې له راتلونکو ستونزو او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د قاتم لاټړ د عمومي قومندانۍ مرستیال جنرال کریستین جاکوبسون ازادي رادیو ته ویل چې شای افغان ځواکونو پر راتلونکي کې له ځینو ګواښونو سره مخامخ وي، خو تر څنګ یې د دغه ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګندوي.
There is an insurgency in Afghanistan.
Afghanistan ke chakra da aw shai paratlon ke ke ham zini gwashuna maujood bi. Khuzada da yam che afghan mili amniyat wa kuna bawar sara muqabla wukri.
د افغانستان د دفاع وزارت بیا په دې نظر دی چې افغان پوځ اوس کولای سي په یوازې توګه له هېواده دفاع وکړي. د پالیسۍ او ستراتیژۍ په برخه کې د دغه وزارت مرستیال جنرال همایون فوزي په ځانګړې توګه په هلمند کې د ذوالفقار په نامه وروستیو عملیاتو ته اشاره کوي او دا د جګړې په میدان کې د افغان ځواکونو د خودکفایي نښه ګڼي.
سال جدید
2015 هغه کال دی چې موږ په خپلواکه توګه دفاع وکړه. موږ د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه په وروستیو کې په هلمند کې خپلواک عملیات پیل کړل چې دا د افغان ځواکونو لپاره یو ستر موفقیت دی.
په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عبدالجبار قهرمان وایي چې که د افغان وسلوال پوځ مدیریت ته پام وسي نو په موجوده امکاناتو سره به هم دغه ځواکونه په خپلو عملیاتو کې بریالي وي.
مهم اصل یې مدیریت دی. خود به په کیفي لحاظ باندې موږ و تخنیک وسلې ته ضرورت لرو، ولې زه په خپله شخصا ډېره لویه تکیه په کیفي لحاظ څخه پر مدیریت باندې کوم. که مدیریت قوي وي د ډېر واړه امکان څخه ډېر لوی کار اخیستلی شي. که مدیریت ضعیف وي ولو که د جهان ټولې تیاری او ټانکونه په لاس ورکړي بیا به هم د ده ټانکونه دته بې کاره ولاړې او دی به هېڅ استفاده ځینې ونشي کولی.
که څه هم افغان ځواکونو له یوه کال څخه مخکې لا په افغانستان کې د جګړې او پوځي عملیاتو مشري په غاړه درلوده، خو کارپوهان وایي که چیرې دا پوځ د نړیوالو له لورې په درنو وسلو او هوایي تجهیزاتو مجهز نه سي نو شاید ځینې ننګونې په مخ کې ولري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. اوس په حمیده عثمان د ملي شورا کړنو ته کتنه وکړي.
د قانون لمخه د ملي شورا دنده د قوانینو تصویب او د حکومت پر کړنو نظارت ګڼل کیږي. د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې په 1993 ملماریز کال کې د خپل کاري پروګرامونو په ترڅ کې وېشت قوانین او یو لس نړیوال معاهده او کنوانسیونونه تصویب او پاس کړي دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال حاجي نذیر احمد زی په دې اړه وایي چې یو شمیر قوانین په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا تصویب شوي چې د دغه مجلس د غړو ترمنځ پرې سخت ناندرې وهل شوي دي.
واقعا موږ قوانینو کې زیاته لانجه چې په یو د ښځو په قانون باندې ډېر زیات یو مشکل ایجاد شو. یو کې بعضې مادې له اسلام سره په ټکر کې وي، دلته اسلامي جامع ده، په دې کې لږ مشکل موږ درلوده. او دویم دغه د الکترونیک تذکیرو مسله وه.
په تصویب شوي قوانینو او معاهدو او اسنادو کې د افغانستان او امریکې ترمنځ د امنیتي سند، همداراز د وکیلانو د صلاحیتونو او امتیازاتو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ او همداراز د انتخاباتو قوانین تر ټولو جنجالي قوانین او اسناد و چې ولسی جرګې د خپل تیر کاري کال په ترڅ کې تصویب کړل. له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو او د لوړو زده کړو او د ثبت احوال نفوذ قانون سره له دې چې د ملي شورا لخوا تصویب شو، خو د ولسمشر له توشیح د مخه به یو ځل بیا بیرته ملي شورا ته ولیږل شي. د لوړو زده کړو په قانون کې د پوهنتون پر ځای د دانشګاه کلمه او په ثبت احوال نفوذ قانون کې د افغان کلمه تر ټولو جنجالي کلمې وې چې دغه قوانین د ولسمشر له توشیح بې برخې کړل. د ولسی جرګې دوهم مرستیال حاجي نذیر احمد زی وایي چې د ثبت احوال نفوذ قانون د دغه مجلس د 1994 ملماریز کال په اجنډا کې شامل دی. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي چې په 1993 ملماریز کال کې د قوانینو د تصویب لپاره په خپله ولسی جرګه کې د وکیلانو ترمنځ نوښتونه نه تر سترګو کېدل.
په نن په شورا کې موږ ډېر ټیټو پراک انډیپندنت خلک راغلي وو، داسې خاص ګروپونه سیاسي ګروپونه نه وو چې یوه لویه اجنډا د پاره چې هغه د ولس او د وطن په خیر وای، راتلونکي په خیر وای، یو څه یو مسودې جوړې کړې وای.
1993 ملماریز کال کې ولسی جرګې په یوه بې ساري اقدام کې د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب قانون او د ملي شورا د غړو د حقونو د قانون طرحه په څلورو فصلونو شلو مادو کې هم تصویب کړه. د دغه قانون په طرحه کې د کاري دورې له پای ته رسیدو وروسته د ولسی جرګې د غړو د امنیت او د هغوی د امتیازاتو د خوندي کېدو لپاره نوې مادې زیات شوې. په دغه قانون کې راغلي چې د دندې له پای ته رسیدو وروسته به هر وکیل ته 2 ساعتونکي ورکول کیږي، په خپله د ته سیاسي پاسپورت او کورنۍ ته به د خدمت پاسپورت ورکول کیږي. دغه راز په دغه قانون کې تصویب شول چې تر دندې وروسته به د هر وکیل په رسمي مراسمو کې هرکلی کیږي او کولی شي چې د یوه ملي شخصیت په توګه پکې ګډون وکړي. د دغه قانون د تصویب پر مهال ټول وکیلانو غوښتنه لرله چې هر څوک چې په دویم ځل ولسی جرګې ته ځان نه کاندیدوي او رسمي ماموریت ونه لري نو د ژوند تر پایه د اصلي تنخواه چې 1,95,000 افغانۍ ده 25% ورته پام کې ونیول شي. که څه هم چې یو شمېر قوانین په کلونو ځنډیدلي او تصویب شوي نه دي، خو دا لومړی ځل و چې له یو شمېرو پرته د ولسي جرګې 13 کمیټو په اسانۍ سره یو قانون تصویب کړ. تر کومه ځایه چې د ولسي جرګې له 10 کسو وکیلانو سره مو د دغه مجلس د تیر کاري کال په اړه خبرې وکړې، هغوی د ولسي جرګې له نظارتي برخې او د قوانینو له تصویب څخه راضي نه و. په داسې حال کې چې د دغو جرګو وکیلانو په یوه کاري کال کې درې میاشتې موسمي رخصتۍ هم درلودې، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په حکومتي ادارو کې د فساد له امله یې کارونه چندانې ګټور نه و او له نوي حکومت څخه غواړي چې دې ټکي ته د جدي پاملرنه وکړي. د ولسي جرګې غړی میرویس یاسینی دغه مسلې ته په اشاره وایي:
زه اصلا باید ویم چې مجموعاً د دولت کارونه ډېر بتي وو، ډېر پراګنده، ډېر متشدد، او د دې نه زه دفاع نشم کولی چې زموږ د ولسي جرګې د کارونو نظر راضي اوسم. په دې کې شرایط، په دې کې انتخابات، په دې کې فراز و نصیب لوړې او ژورې، دا ټول علتونه دي.
د ولسي جرګې غړی ګلالۍ صافۍ بیا د دوی د کارونو د ځنډېدو پړه د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر ځنډېدو اچوي او وایي چې باید انتخابات نوی ځنډېدلي.
متاسفانه باید ووایم چې همسه چې تیر شوی کال ټول هیوادوالو ته د ستونزو سره ډک و، ولسي جرګه هم مستثنا نه وه. د انتخاباتو د کشمکش په زموږ په کارونو باندې ډېره اغېزه درلوده، خصوصا چې په پارلمان کې داسې ګوري ټول سیاسي خل دي او د یو ګروپ ته تړلي هم دي.
ډېر شمېر وکیلان په دې باور دي چې خلک د افغانستان له درې ګونو قواوو راضي نه دي. د ولسی جرګې غړی احمد بهزاد وایي په حکومت کې د سرپرستانو شتون د دې لامل شوی چې ډیری خلک پارلمان ته مراجعه وکړي. ښاغلی بهزاد وایي چې د حکومت له کړنو د نظارت په برخه کې پاتې راغلي دي. هغه وایي د نظارت برخه سمه نه ده ترسره شوې، ناامني په لرو سیمو کې د دې کار اصلي لامل و. خو د 1993 لمریز کال په وروستیو کې هغه څه چې د ملي شورا او حکومت ترمنځ لانجمنه موضوع ګڼل شوې، هغه شورا ته د نویو وزیرانو د معرفي کولو مسأله وه. خو تر دې دمخه د احمد کرزي د حکومت د وزیرانو د تایید په اړه بېلابېلې تبصرې شوې دي. داسې تورونه لګېدلي وو چې یو شمېر وکیلان د جوړجاړي او مادي امتیازاتو د اخیستو له لارې وزیرانو ته د باور رایې ورکړې وې. د ملي شورا او د حکومت د کارونو د همغږۍ مسأله او همداراز د حکومت په اړه مو د ملي شورا د یو شمېر غړو نظرونه د حکومت له یوه ویان سره شریک کړه. د ملي وحدت د حکومت د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه په خوشبینۍ سره وویل:
د حکومت ټول رهبران د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له فرد فرد سره پېژني، فرد فرد په مختلفو مسایلو کې دوه رهبران سره کتلي دي او ښه هماهنګي جوړ شوی ده. د دې لپاره چې کار نور هم ښه مخته ولاړ شي، حکومت نور هم هڅه کوي چې په دې برخه کې هماهنګي نور هم زیاته شي او په ټولو مواردو کې ولسي جرګې او حکومت په ګډه باندې کار وکړي.
بلخوا د مشرانو جرګې اداري هیات ټینګار کوي چې په 1993 لمریز کال کې د ولسي جرګې د کارونو په دوام ډېر ګټور کارونه ترسره کړي دي. د مشرانو جرګې منشي نجیبې حسیني ازادي رادیو سره مرکه کې د 1993 کال د کاري پروګرام ترسره شوی اجنډا داسې وشمیرله:
88 جلسې، 88 عمومي غونډې، د کمیسیونونو 318 نوبتي جلسې، د وزیرانو او نورو لوړپوړو مقاماتو د استجواب او استعزاد 353 مورده، ولایتونو ته 15 نظارتي سفرونه، د شکایتونو د 401 عریضو څېړل، په بېلابېلو مناسبتونو کې 350 صادر شوي پیغامونه، اعلامیې او پریکړه لیکونه، نړیوالو غونډو او کنفرانسونو او سیمه ییزو پارلمانونو ته د مشرانو جرګې د غړیو 10 سفرونه و.
د مشرانو جرګې شمېر غړي بیا په 1993 لمریز کال کې خپل لاسته راوړنې د ولسي جرګې په نسبت د پام وړ ګڼي. د دې مجلس غړی نصار حارس وایي چې د مشرانو جرګې کارونه د ولسي جرګې په تناسب منظم ول.
مجلس سنا افغانستان په تناسب ولسی جرګه
وکړه. د سنا مجلس د ولسی جرګې په تناسب واقعا په تیر وکال کې شکرونه وکړل. په تیر وکال کې هر کله د سنا د مجلس نصاب پورو او دغه مجلس د قوانینو د تصویب او موافقتنامو او تفاهم نامو په اړه شاو پر ځای کارونه کړي دي. د سنا مجلس په تیر وکال کې وکړې سو چې کوم څه چې قانون ورته معیار ګرځولې وو د خپل مخې خپل کارونه
در مطابقت به کارونه په انجام ورکړي.
خو په عین حال کې د مشرانو جرګې شمېر غړي دا هم وایي چې سنا مجلس ته د ولایتي شوراګانو د غړي د معرفي ځندیدل هم هغه ستونزه وه چې د دوی کارونه یې له ستونزه سره مخ کړل. همداراز د حکومت لخوا د تصویب لپاره د ځینو قوانینو په وخت نه وړاندې کول هم هغه ستونزه وه چې دوی وایي په 1993 کال کې ورسره مخ و. خلک په دې باور دي چې د ملي شورا د دواړو مجلسونو اکثره غړي د دې پر ځای چې په خپلو رخصتیو کې له خپلو ماکلینو سره وګوري د خپلو کورنیو له غړو سره له هېواده بهر ځي. دوی وایي چې وکیلان چې د ملت په کور یا ملي شورا کې د دوی استازي دي د ناامنیو له ویرې هغو سیمو ته نه ځي چې اوسېدونکي یې په ډېرو سختو شرایطو کې دوی ته رایه ورکړې او دوی د هېوادنیو ګټو او د خلکو او سیمو د ستونزو د هوارولو لپاره غوره کړي دي. خو سربېره پر دې آیا خلک د ملي شورا د غړو له کړنو رضایت لري او دوی له خپلو استازو څه غواړي؟
د پارلمان ته وګوره وی چېره چې څوک پکې ناست ښه دسه نوم به یې نه اخلمن مثلا فلانو فلانو فلان یګان تیکه پکې پاک کې ډېر کن وکیلان ته چې امتیازونه زیات ورکړي چې دا نو ملت به خاورې خوري. وکیل باید چې د خدمت ته د وکیل دروازه چې ودرېږي چې ورو دا کار هم دا امریکا عذر ده والله که د باډیګارتان لاس کوي څنګه لاس کوي وړاندې ورتلی شي
که وکیلان واقعي د خلکو وکیلان وي نو دوی داسې اضافي غوښتنه باید ونه کړي ځکه چې دا امتیازات د ملي بودجې نه ورکول کې او ملي بودجه د ټولنې جیب دی نو دای وغټه ضربه ده خلکو ته.
ای پارلمان ای وکیل کدام قسم مرا به خدا از کلی وکیل هاست روزانه فقط مقرری ها را بکو ای را بکو او را بکو ای را بکو کدام وکیل چی وکیل؟
بله زه اولا ننگرار ولایت نه راغلی هم تا دری و رزی که گی راغلی هم تست معلومه ده چه دلتا فساد اداری هر زی که دیر ده کنه که پاسپورت شو بده و که تذکیره شو بده که هر زی ده نو زه چی کلا راغلی هم شور از مقا گوری ده لیست مشکل می چه در لو ده ما مشکلات حل شویدی.
خلک په دې تمه دي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او د بل تقنینی کال لپاره به داسې کسان په ملي شورا کې د دوی استازي وټاکل شي چې د یو شمېر وکیلانو په څیر به د څو ساعتونکو او مرمۍ ضد موټرو په منځ کې چاپېر نه بلکې د یوه واقعي استازي په څیر به د خلکو په زړونو کې ځای ولري او د هغوی ستونزو ته به د حل لار ومومي.
هر طرف سمانک شغله